دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او انیس اجمل هر کړي کو په روانه غړي کې دا پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاړه رپورونه شننې او ځانګړي رپورونه هم د خبرو د دې ترڅنګونی ځ خبرونه سندر جادوګری هم لرو. کولمړي د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشرانو اندېښنه څرګنده کړې چې په پښتون مېشتو سیمو کې راتراګرې پیښې بیا راپورته کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د امن غوښتنه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له سعودي عرب سره اړیکې پرې کول نه بلکې بدلون غواړي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په پښتون مېشتو سیمو کې راتراګرې په پیښو اندېښنه ښودلې. پرون په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په دیر باجوړ وزیرستان چترال بنیر کوټه او نورو سیمو کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې په پښتنه سیمه کې وسلوال او تراګري بیا راپورته کیږي. جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند له حکومت او پوز دا غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو بلوچستان او نور پاکستان لا درک شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او چې کوم بې ګناه وي نو هغه دې خوشي کړل شي. بلخوا د پاکستان پوست ویان میجر جنرل بابر افتخار په دې اونۍ کې ویلي وو چې دوی راتراګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې یو شمېر وسلوال وژل شوي او د لا درک کسانو مسله به هم سر هواره کړي. د جنوبي وزیرستان مشرانو جرګه وایي په خپل سیمه کې نور امن غواړي. پرون د یو مسجد مشرانو په بلنه پټان کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د امن راوستلو لپاره جرګه وشوه چې ورته د مسجدو د بیلابیلو سیمو مشران او مخور ورغلي وو. د پښتون ژغورنې تحریک د جنوبي وزیرستان مشر رحمت شاه په دې مقام مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې ځایي ولس ناحقه زورول کیږي او پورته کول کیږي. د جرګي ګډونوالو ویل دوی د پوس لخوا په بیلابیلو نمونو زورول کیږي او د نامنې له هرې پیښې رستو نیول کیږي او حل کیږي. ګډونوالو ویل کچري پوس په سیمه کې امن نه شي راوستلی نو سیمه دې پرېږدي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې پوس په سیمه کې د امن راوستلو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي او قربانیانې یې ورکړي دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی وایي افغانان تمه لري چې پاکستان به طالبان له افغان دولت سره د سولې دوامداره خبرو ته راسي کړي. عمر داوودزی پرون په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستانیو چارواکو ته ویل چې افغانان په افغانستان کې د سمدستي اور بند تمه لري او بل دا چې پاکستان دې د خپل اثر رسوخ په کارولو سره طالبان دې ته کانې کړي چې له افغان دولت سره د خبرو میز ته دوامداره کینی. بلخوا د پاکستان سرکاری ریډیو د فروری په 15مه خبر ورکړی و چې د هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي سره په خبرو کې د افغانستان له سولې پروسې سره د پاکستان په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وایي په کورمه کې د قومي اسمبلی په ان ای 15مه حلقه د فروری 19مې زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنګش ګټلې دي. د کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرون الیکشن کمیشن رسمي اعلامیه جاری کړې چې پکې فخر زمان بنګش په کامیاب امیدوارانو کې راغلي. بلخوا د دې انتخاباتو د نتیجو پر ضد د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده او په یاد حلقه د جمعیت علما اسلام فی ناکام شوي کاندید محمد جمیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې کونو کې پرخه درغلی شوی خو الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړی دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي هیواد یې له سعودي عرب سره په اړیکو کې شلون نه بلکې بدلون غواړي. نوموړي دا خبرې څو ساعته وروسته لاغ کړي چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په وژنه د امریکا استخباراتي معلوماتو خپرېدو دغه اوږدمهاله اړیکو ته ضربه رسولې. بلنکن پرون د فروری په شپږمه خبریالانو ته ویل موږ چې په خپلو اقداماتو سره سهم کړي نو په حقیقت کې دا د اړیکې پرې کول نه بلکې بیا سمول او له خپلو ګټو او اقدارو سره په لیکه کې لانو راوستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون تر دې مخکې د سعودي عرب په شپږ اویا وګړو د ویزو بندیز اعلان کړی. د خبرونو پای.
خبرونه مده مشال اړین واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول کډر مدر کو د جنوبي ورسان مشرانو جرګه وای په خپل سیمه کې نور امن غواړي. پروند یو مسجد مشرانو په بلنه پټان کې د جنوبي ورسان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د امن راوستلو لپاره جرګه وشوه. د جرګي مشرانو ویل چې د دوی په سیمه کې ځای ولس نه حق زورول کیږي او پورته کیږي. د جرګي ګډونوالو دا هم ویل چې دوی د فوج لخوا په بلابل نومونو زورول او نامنه له هرې پیخي وروسته نیول کیږي. خو د جنوبي ولسان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشر راته ویل چې فوج په سیمه کې د امن راوستلو لپاره له خپل ټوله توان کار اخلي او قرباني ورکړي دي. نور تفصيل د اشتاک مسجد پر رپورت کې وو.
د یو مسجد مشرانو په بلنا نن په 26 فبروري د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک په کمپاؤنډ کې جرګه شوې ده. دا جرګه د سده پورا رو بللې شوې وه. د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر رحمت شاه مسجد په دغې براکښې مشال رېډیو ته وویل
نن د 26 تاریخ میزو یشو د امن په حواله سره چې په وزیرستان کې د کوم خلک نسی چګاوي وایي چې کوي بیزتی کیږي په دې باندې نن د شاول خلق او د سپین کمر کالندر دی ماسیدو د هر علاقې نه خلق رو واتلای وو په دې حواله سره چې نشته د امن و غوري او خپل مشرون او خپل بیوروکرات او خپل ایم ان ای ایم پی ای او دغه پوره جرګار غوښو
په دا جرګاک شه سو غشتنه وشوي د پښتون ژغورنې غورزنګ ټانک سیمه مشر شاه فیصل غازی نه وار وای
چې کاچیر فوج په لګک شه د امن نشیر واستلای د متحفظ نشي کولای د داسې سکیورټي ادارې اس په وزیرستان شه ضرورت نشته د چې دته مرسیږي یا دای مرجو په دانه باد مو ولی امړای می او نه دز د فوج د سکیورټي ادارې تحفظ کولای شو دوی د حفاظت کوي کچره حفاظت نشي کولای په وزیرستان شه د فوج د وته د پنداول هیڅ ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان شاول سیمنا د یو مسجد جرګاتار اوغلی دوه کسانه خبره هم وار وای
نو مولوی منشاد یا بادخیل یا شاول نه غلای مو دوه ځمنی ولی دي پوس په کوبل شه طالب دی پاغه یا چې دا داسې روسی خې اخو دې مجه لوس نه واتل دا و داس نیول چې وی ول چې دا پوسا و تا وا کام رورم رو غلا دا توس رو سیخه پېن ول ار سی خېژ
زمانو ایوب خان دې د کلندر کلی سره تعلق لرم نن اغه خلق مو دې یغه په سر تنګوي چې په افغانستان سره تل بوندې ماړې دې ور کړی چای دې ور کړی دو طالب مون نه دې جوړ کړای دې خدای په خاطر چهار چا جوړ کړای دې خپل د استنبول کو خپل د روه غوري خپل د شهنوی نه دې طالب واسلره نه دې پاکستان د فوج واسلره په دا من امن وی چې پر روډ شه بامر خلوص شي کرشاوی مو وری مو جلتا مو وری بیا مې مطلب چې سترګې مر باند کو کپ د څه شي شي ها امي سره ددا کور نو کو چې دا پاوځ د امي من درخم وکو چې کیم با کلی شرطه پندېږي نزدې را کې شرطه پندې مربانی دا وکو دا خپل خپل ځان ته ځون سی خو
د یو ماسی جرګې په باراکښه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونی ولی د اغوی جواب په دارنګ و
صرف چې امن خبر ده نو دا هو چونکی قبایلی لاکی دی او دام دغه لپاره مشهور وی چې دی کې چونکه افغانستان سره بارډر نږدې دی او غډر گنجان دی لکه پکې غزنګل دی نو دا هغه نه د شتګردو راتک هر ځای کور کول د فوج لپاره یا د اف سی لپاره یا د بلې ادارې لپاره دا فعلا ممکن نه دی. باقي سورپور جي تشدد خبره پښه دا ما مخکې تاسو لارښوونه کړو کنه چې دا خدای چې کله ټول راجم شنو او دا سه موږ ته انډیویډوال یا دا پن پوینټ چا سکرین چې وای دا سړی له په دت تشدد شوی نو به چې رجی کړو افلان کې کار شوی دا غلط ته ځان نه پکا خدای دا چې د امن د پاره دا ټولې حالې ځلې شروع دي مختلف شهادت چې کیږي دا خلک چې فورسز والے لګیا دي شهیدان کیږي د دغه مقصد دغه د امن راشي نو د شتګر چې راشي دا تا تا ما تا عام ثړی تر وټی ته نه دي هغه چې اکثر چا د دینو ا پسنه په طریقه دا غي مرګري کوي چې نینو همدردی ورسره وي په دې وجه فوج یا اف سی یا بل اداره به غي ټچ کوي نو خو چې دا مر ډیسټریکټ دی نو دوی حق شته د لارج دي سي سي نه لیسن جوړ کیو ځان تاسو له حوالی لیسن دار د خپل کور حفاظت پر د اختیار خو
د یو مسجد مشرانو دا هم وویل چې په سویلي وزیرستان کې د امن د حالاتو په اړه ښه وو د روتلین کې میاشت او تم مارچ بنو په ټانک شه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ شه او یو بل جرګه کیږي چې باقی مخ شه د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرونو سره د مسجد سیمه مشرونو شرکت کوي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسو وګه د عوامي نشتلګون مشرانو په پښتون مشتو سیمو کې د تر هغه غره پر مخ په زیاتې دونکو پیښو اندېخنی خو دلی دي. پرون په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشرانو ویل چې دا وخت په دیر، باجوړ، وزیرستان، چترال، بونیر، کوټه او نورو سیمو کې چې کومې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې چې وسلوال او ترهګري بیا راپورته کیږي. مشرانو له حکومت او فوج بیا دا غوښتنه تکرار کړه چې د قبایلي سیمو، بلوچستان او نور پاکستان کې ترې تم شبي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي چې کوم کسان بې ګناه وي هغه دې خوشي کړي. بلخوا د پاکستان فوج وایان میجر جنرل بابر افتخار په دې اونۍ کې ویلي وو چې دوی د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې یو شمیر وسلوال وجلي او لا درکه کسانو مسله به هم ډېر ژر هواره کړي. د پرونی جلسې نور حال د سراج ظهیر اور
د فروری پشپګوښتم په اسلام آباد کې د باچا خان د دریتیرشم او د رهبری تحریک عبدالولی خان د پنځل لسم تلین په مناسبت را جوړې دغه جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په باجوړ، دیر، وزیرستان، چترال او بونیر کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي ښکاري داسې چې یو وار بیا وسلوال سر راپورته کوي او په پښتنه خاوره یو وار بیا ترهګري شروع کیدونکې ده.
نوالا تر د سواد پورې، د چمن نوالا تر د وزیرستان پورې، د وزیرستان نوالا تر د باجوړ پورې، او بیا د باجوړ نوالا سواد پورې، د سواد ته بونی رڼښتا خبري گئے با نن بیا غا سرات خارې شویلې، نن بیا رنگ پرنگ واقعات کیږي، نن بیا د جنگ اثرات خاري دا سخکاری چې بیا د یو بل جنگ تیارې روان دي، او دا سخکاری چې دا بل جنم د بدقسمتۍ نه بیا زما په خوره کوي، او دا سخکاری چې بیا به پرې جنگ کې خدای وکا د پښتون وینه توی کی.
دارنګ د مومندو نه داوا منیسټر ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د قبایلي زلو د خلکو په ګډون د بلوچستان او نور پاکستان نه چې کوم خلک لادرک کړي شي هغه دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي شي او که ګناګار وي سزا دې ورته ورکړي او که بي ګناه وي نو خوشي دې کړي.
سما پلارانی پیدا کرے وے او سما کون ہے بات کرے وے نن بس در پدر تخپل آغا وسائل چی سما سر سمرا وسائل دی سما پخ ایک سپاٹا پو پختن خواہ کی چی سمرا وسائل نن سر پدر
د دې مشرانو دا غوښتنې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د فروری په سلی رښتمه په پینډې کې د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د بهر ملکی رسنیو خبریالانو ته ویلي چې د ورکو کسانو په اړه د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د شپږ زرو کسانو نمونه ترلاسه کړي چې پکې د څلور زرو کسانو مقدمې حل شوي او دا پاتې نورې مقدمې به هم زر هواري شي. دارنګ نوموړي له دې وړاندې د فروری په 22مه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دوی د ترهګرۍ زید عملیات شروع کړي او د ترهګری زید د کامی تکلارې ترلاندې یې د 3,15,000 نه زیات عملیات کړي او یوازې په سلور کلونو کې یې 3,350 وسلوال وجلي.
مشر اړو ته سه غوګي نړیوال بانک پاکستان ته 12 میلیون ډالرو مالی امداد د ګرانټ په شکل کې ورکړي. پرون په اسلام آباد کې نړیوال بانک او د پاکستان خزانه وزارت ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. دا ګرانټ د یا مالی مرستې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو لوجې به کور شو خلکو د خپل سیمو بیاستنولو او د دوی دوستونزو هوارول لپاره دی. بلخو د قبایلی ضلعو نه بې کوره شوي کسانو مشر لوی تبل چې باید دا امداد په سمه توګه ولګول شوي. دوی وای کډوالې ژوندې ګران دي او سخت دوستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورت کې ورو.
دا قبایلی ضلعو بې کوره شوي په بیړني بنیادونو د بحالې منصوبې لاندې د پاکستان حکومت ته ورلد بینک 12 میلیونه ډالر گرانٹ پر کڑوی چد بے کورشو کرونو پا تعلیم صحت پر مختگ او دا جون نور بنیادی ضرورتونو باندې با لگولی شی. قبائلی ضلعونا دا پوزی عملیاتو او ترهګرۍ لوجه بے کورشو یو مشر ملک رحمت اللہ مشال لیڑو توائی چوڑان دے هم دا غشان مرستے دا نڑیوالو مرستندوی ادارو او ملکونو لخوا دیر شوی دی خود دوی ستونزی هما غشان دی او باید د بې کوره شوو کورنو د راتلونکي او د دې د بنیادي اړتیاو پام وساتلی شي.
د حکومت نه ډېرې ګیلې دي کریم پندینا روغلي دي زمي سونو مینا باندې هغه می څه په صحیح غابونه نه ملاوي دي اوس لکه څنګه چې دا ورلد بینک ورکړي دي کوم اعلان شوی جاي نمې حکومت نه دا مطالبه کی دا ریکوست کی چې دا غدا په صحیح طریقه باندې په قبایلی ضلع کې خاص کر چې کوم کډوال دي لکه وزیرستان ولا دي نه مند یا نه راکې مې جن سوي ولا چې اورګزای ولا صدا باندې دا په چارو دا پیسې ولګي په صحیح طریقہ بدا کې کرپشن نه وشي اغلا نه وشي دا غریب خلک دا تقریبا 60-70,000 نه قبایلی زلول جکی متاثرین دی داغه کډولای ځون کوي او داغه جکی حکومت دای سره کی ملاو دی سره کړه واغا و دې حکومت پیرا کړی نه دی لکه ترنګ رشن ور کوي یا دیتا 12,000 میاشتې ریپر ور کوي داغه اوس په بندول لګی دی
دغه لوزنامه په 28 فروری سرخار اسلام آباد کې د نړیوال بانک اپریشن منیجر ملنډا ګوډ او پاکستان لخوا د معیشت وزارت سکتر نور احمد لاسلیک کړه د پاکستان مرکزی وزیر خسرو بختیار د نړیوال بانک په دې مرستو مننه وکړه د باړی خبر زلی نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وای چې وړاندې هم او اوس به هم د بې کوره شویو کورونو په پرمختګ حکومت دغه فنډونه لګوي او د دې د خلکو پرمختګ د دوی د حکومت لومړیتوب دی
د ورلد بینک چې کومه لوزنامه شوې ده د ګورنمنټ آف پاکستان سره دا غي بنیادی وجه د قبایلو معیاري ژوندۍ او چتول دي هغه کډوال د ملټنسي په دور کې متاثر شوی دي او کډی کړی دي دا غوی نقصان نشوي دي دا غوی د بحاله د لپاره د سہولتونو ورکولو د لپاره چې پاغي کې هر یو شی شامل دي صحت تعلیم او با دا ټول نو ان شاء الله ولزیز مو کوشش داده چې هغه به کور شوی خلک په کوزو علاقو کې پراته دي په نوخار کې چارسده کې پېښور کې یا په نورو خارونو کې پراته دي چې هغه عام فیسیلیټیټ کو هغه خلک واپس تللی دي دا غوی د ضرورتونو سکمونه او هغه په دې ملټنسي دور کې وران شوی دي تبا شوی دي چې هغه مته ریهب کو
د به کور شوی کسانو حقونو لپاره आवाज پورته کونکي ملک رحمت الله ترمخه دا وهم دا گاونډي هیواد افغانستان په شمول د پاکستان په بیلابلو خارونو نوکه د اویاس درونه سیوا قبایلی زلو ولست بیکور ژوند کوي نو باید دوی د خپل سیمه ته واپس راوستل شي او د دوی د هر ډول مرسته وکړي شي دا د وندنه چې د قبایلی زلو بیکور شو وسوسواري د خپل حقونو او د دوی سره د حکومت لخوا د شوی لوزونو د پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره هم کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو تاسو غواګي کډمونکو د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کورم کې د قومي اسمبلی پر حلقه ان ای پنځه سلبختم معنی د فروری پر 19 زمینی ټاکنو کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش بریا ترلاسه کړې پرون الیکشن کمیشن رسمي اعلامیه جاری کړه چې پکې فخر زمان بنگش په کامیاب امیدوار په توګه راغلی دی بلخوا د دې انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونو لړۍ هم روانه ده او پریا د حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی کاندید محمد جمیل وای چې په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې نور تفصیل د تاریخ اورګ زی په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کورما کې د قومي اسمبلی پر ان 55 وختم حلقہ د فروری 19 زمینی ټاکنه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش ګټلې دي د کمیشن وایان سویل احمد وای پرون الیکشن کمیشن د دوو حلقو رسمي اعلامیه جاری کړي چې پکې د ان 55 وختم له حلقې ملک فخر زمان بنگش نوم په کامیاب امیدوارانو کې راغلي دي
د غرنګ دی په لوخار کې هم چې بیا انتخابو کو دورز باندې دا غي نوټیفیکیشن مو شو او دا فخر زمان چې کوم دي کې دا کینډیډیټ کې دا پی ټی آی هغه ایم ایم ای د کور کونټ کمیشن لري هغه
دا اول ځل دی چې د پاکستان تحریک انصاف پارټي هغل ته د ان 55 ختم چوکې غټلې ده دا چوکې د 2000 کال په 2 جون د جمعیت العلماء اسلام فی حاجی منیر خان او رغزی ترمنی نیروستا خالی شي وا کڅو هم ملک فخر زمان بنگش پر دغه کامیابی خوشاله دي خوای کامی سمبلی چوکې په غټلو غټه ذمہاری په سر راغله
ورکرو کې کوم جذبه او کوم غوي محنت او کوم غوي په خپل مینی سره کمپین وچلولو نو هغه بنیادی وجه انداوت د سیټ دوی وبسلو اوس مخکې زموره خډيري دي د زموته سوره د حلقې کې زګر زدلایم موال ته هیڅ نشته برابر دي
بلخوا په ضلع کې د قومي اسمبلی لپاره د شوي انتخاباتو سرکاري نتایجو پر ضد د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده د جمعیت العلماء اسلام فی ناکام امیدوار محمد جمیل وای دا نتیجه دې نه مني ځکه چې پټاکنو کې پراخه درغلی شوه محمد جمیل زیاتوي د زیارت پر ضد درغلی ثبوتونه د مرکزی الیکشن کمیشن په دفتر کې جمع کړل
ټوټل ګورنمنت مشینری ورکه استعمال شولا دا اوټونو مسره واضح ثبوت دادی د دی داندلې صدا موږ کوځه کې وټونه او هغه کتاب ته والی شی په وای باندې دی ډبل ټاپې په مچا سورته والا لین هغه باندې د 1800 وټونه ځای کړلو دینې له واڅ کوم الیکشن ته بلنه د مو وټر نه پرخللو ټایم به میس کړو او دینې له واده الیکشن په شپې باندې خالی کوم 100 بلیټ پیپر وای وا کپې دې هغه په خرته شی وان هغه بکسو ته وروشتي دي
په 45 ختم حلقه کې په 19 فروری د کامی اسمبلی چوکې لپاره انتخابات شول چې په ختمي نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف پارٹی ملک فخر زمان بنگش 14928 او د جمعیت علماء اسلام فیڈل محمد جمیل 15909 وټونه اخستیول په یاد هلکه کې د رجسٹر وټونو ټوله شمیره 1,80,901 دیش دا چې په انتخاباتو پر وخت 15,613 خلکو خپل رائے کارولې وي تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان سنټ لپاره د پنجاب صوبینه د فروری پر 25مه یو ل سنټران بیل مقابله منتخب شول چې پکې 15 د واکمن تحریک انصاف او مسلم لیگ نون نه علاوه یو سنټر د مسلم لیگ قاف ګوندې پاکستانی رسنۍ راپورونه ورکوي چې پاکستان مسلم لیگ قاف چې په پنجاب اسمبلی کې لس غړي لري لخوا د سنټر ټاکنې نخکاري چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندې حمایت کړې دي او په بدل کې ترې په مرکز کې د خپل مشترکه امیدوار یوسف رضا ګیلانی لپاره حمایت غوښتې دي د سنټ ټاکنو په اړه زموږ همکار احمد الله د ځینو سیاسي چارو په هانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی
په پاکستان کې د مارچ په 3 ماده سنټ 43 چوکیو لپاره انتخابات کیږي چې پکې د اسلام آباد 2 چوکیو پنجاب او سند یولس یولس او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه 12 چوکی شامل دي خو د ټاکل شوی نیټه نه وړاندې له پنجاب د سنټرانو بلا مقابله منتخب کېدو په حق لا په ټولنیزو رسنیو کې بحث روان دي د پاکستان سینیټ لپاره د پنجاب صوبې نه د فروری پر 15مه یول سینیټران به له مقابله منتخب شول چې پکې 15 سینیټران په صوبې کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو سینیټر یې د اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف او 15 سینیټران په صوبې کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون نه منتخب شول پاکستانی رسنۍ نظر لري چې پاکستان مسلم لیگ قاف چې په پنجاب اسمبلی کې لس غړي لري او له یادې صوبې نه خپل سینیټر راوستلو لپاره ورته د 40 زیات ووټونو ضرورت وو نخکاری چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یې حمایت کړی دی او په بدل کې ترې دواړو ګوندونو په مرکز کې د خپل مشترکه امیدوار یوسف رضا ګیلانی لپاره حمایت غوښتې دي په اسلام آباد کې خبريال عدنان رحمت هم لدې نظر سره متفق دي نو موړی وای اپوزیشن ګوندونه چې په قامي اسمبلی کې له حکمران ګوند کم سیټونه لري لخوا دومره په باور سره دا ویل چې دوی با خپل کاندید د اسلام آباد نه سېنیټر ټاکی نه ظاهريږي چې د مسلم لیگ قاف سره خبرې حتمی مرحله ته رسیدلې دي او د دې ژوندې مثال په پنجاب اسمبلی کې د کم سیټونه لرلو باوجود د قاف لیگ لخوا سېنیټر ټاکل دي
روستو کې مریم او بلاول ترمنځ ملاقات کې پر دې خبره وشو چې په څه ډول یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد نه سېنیټر وټاکي دوی سره تر ټولو غوړه لار هم دا و چې مسلم لیگ قاف له ځان سره ملګری کړي قاف لیگ په پنجاب اسمبلی کې دومره غړي نه لري چې یو سېنیټر ټاکلې وای نو مسلم لیگ نون او پیپلز ګون ور سره په سېنیټر ټاکلو کې مرسته وکړه نو زه غنم چې خبره د مفاهمت طرف ته روانه ده کله اسلام آباد نه د حکومت امیدوار حفیظ شیخ کامیابیږي مطلب دا شو چې په قامي اسمبلی کې حکمران ګوند اوس هم په اکثریت کې دی خو که یوسف رضا ګیلانی کامیابیږي چې پاړه اپوزیشن ګوندونه ډیر زیات باور دي مطلب دا شو چې حکمران ګوند اکثریت له لاسه ورکوي او بیا په اپوزیشن د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي
په پاکستان کې پنجاب اسمبلی تر ټولو زیات ممبران لري چې شمیرې 318 ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیر 101 مسلم لیگ نون 115 پاکستان مسلم لیگ قاف لس پاکستان پیپلز ګوند و او پاکستان راه حق ګوند یو غړی لري او څلور آزاد امیدواران دي خو په لاهور کې د سیاسي چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای تحریک انصاف او مسلم لیگ نون پر دې په هیدل چې غړي د دوی کاندیدانو پرته نور او ترای ورکول شي نو ځکه یې په سلام مشورې سره سېنیټران وټاکل
پنجاب کې د سېنیټرانو بلا مقابله انتخاب کې پرویز الهي صاحب څنګه کردار لوبولې دي خو زه غنم چې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ته دا احساس شوی و چې سمري غړي یې څو وخت هم خپل وفاداری بدل یادول شي نو دواړه ګوندونه پر دې رضا شول چې په خپل غړو د فشار چولو نه خده چې د چا څومره حق جوړیږي نو هم هغه عمره سنټران منتخب کړي او دا بجوا چې پنجاب صوبه کې د حکمران ګوند او د هغه اتحادیانو شپږ سنټران او اپوزیشن ګوند مسلمان ګوندونو پنځه سنټران منتخب شول په پنجاب کې د سنټرانو بلا مقابله انتخاب وروسته دا خبره کول چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند با مسلم لیگ قاف دې ته راضی کړی چې په مرکز کې د دوی امیدوار یوسف رضا ګیلانی ته رای ورکړي نو زه لدی خبرې سره اتفاق نه کوم.
په پاکستان کې د سنټرانو ټول شمیره یو سلو څلور ده. څلور وانه صوبې په سنټ کې مساوي نمائندګي یعنی 22-22 چوکۍ لري. د اسلام آباد او اقلیتونو لپاره څلور څلور او په خوانی فاټا لپاره اته چوکۍ دي. قبایلی سیمه په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخه جوړیدو وروسته د یادو سیمو لپاره ټاکل شو په اتو کې څلور سیټونه به په راتلونکي مارچ میاشت کې او پاتې څلور به په 2024 کې ختمي شي چې ورسره بعد پاکستان په سنټ کې د ټولو غړو شمیر شپږ نوي ته ټیټ شي.
په بلوچستان کې کتاب پلورونکي وای د صوبې په پښتنه سیمه کې د پښتو کتاب مینوال شته خو یا د کتاب وسنه لري او یا هم په هر خار کې د کتابونو دوکان نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیراونی په یو کتابي نندارتون کې د پښتنو دومره کتابونه پلرول شوي چې کتاب پلرونکي او عام خلک یې په ټولنیزو رسنیو په اړه خوخي سرګندبي. دوی وایي د کتاب مینا تر پخوا زیاته شوې ده خو د کتاب په ترلاسه کولو کې ځینې ستونزې پرتې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د یو درې ورځنی کتابي نندارتون پر مهال د زرګونو روپیو په ارزښت د پښتو کتابونه خرڅ شوې. پر ټولنیزو رسنیو د دې نندارتون نه یوازې ستاینه شوې بلکې هله شودل شوې چې دا سیاسي د صوبې په نورو پښتون میشته سیمو کې هم ترسره شي. په دې نندارتون کې د کتابونو پلورونکي کفیل قربان وای د نورو ژبو کتابونه هم خرڅ کړي خو زیاته برخه د پښتو کتابونه وو. دی وای په پلورل سویو کتابونو کې د سیاست، تاریخ او شاعرۍ کتابونه زیات وو.
موږ درې ورځې د کتابونو نندارتون لګولای وو چې په هغه کې 140,000 روپۍ کتابونه خرڅ شو چې په هغه کې 100,000 روپۍ د پښتو کتابونه وو، 60,000 شاوخوا انګریزي وو او 60,000 شاوخوا اردو کتابونه خرڅ شول.
کفیل قربان وای د کتاب اخیستلو لپاره د ولس په خبرولو او هڅولو کې ټولنیزو رسنیو ډیر مهم رول لوبولې دی.
کله چې د نندارتون نیټه وټاکل شو دا هغه وروسته د امپیریل لایبرری یا کتابتون ملګرو کمپاین وکړو د کتاب په حق لچې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو پوسټونه وکړل، ما پوسټونه وکړل، بیا به موږ د هر ورځې د سټال ویډیو تصویرونه انځورونه به موږ پوسټ کول. دا سی خلکو ته ډیر معلومات وسو چې په ژوب کې د کتابونو نندارتون لګیدلې دی.
ډاکټر بریال شیرانی د ژوب داسې ځوان دی چې په خپل خرڅ کتابونه اخلي او خلکو ته د لوستلو لپاره ډالۍ کوي. دی وایي په ځوان نسل کې د لوست یا مطالعې مینې زیاتولو او کتاب اخیستلو لپاره یې هڅه کړې چې په ژوب کې د کتابي نندارتون تابعیا وکړي.
دا ایډیا مال ډیر لمخ راغلی و چونکه زه ل کتاب ل لیک لوستر ډیر زیاته تړون لرم نو د دې کبل څخه ما غوښتل چې نور ملګری په غټه کچه باندې په لوی کچه سره کتابونه وای دا به څنګه وسی. نو زما ذهن له د بوک فیر ایډیا راغله نو زر عالم په جوړ کېم د بوک فیر ایډیا سی ول دا مو امپلیمنٹ کله ملګرو او ټول ځوانانو په دې کې ډیر ش غډون وکړي برخوال سول نو دا ملز موږ ډیر زیاته کامیاب سپ.
ډاکټر بریال شیرانی وای لخپلې دې هڅې ډېر خوش دي او هله لري چې د نورو سیمو ځوانان هم ورته هڅې وکړي.
زما خبره دا تجویز د اسپژو شار کې مرده دې بنسټ کشیر د لید بوکفیر سپټولو شارونو کې ور د بوکفیر انعقاد وسی په ټولو شارونو کې دا لړۍ پایل سي نو موږ به ټول کوشش وکړو سې کم اس کم د سویلی پښتونخوا په ټولو شارونو کې دا بوکفیر ور وسی.
باس خان لمیار په کوټه کې د کتابونو دکان لري. دی وای د کتاب مینا زیاته سوي ده خو په کار د چی ولسته د کتاب اخیستلو زمينه برابر سي.
جنوبی پښتونخوا په نورو ضلعو کې چې دی دوکانونه بالکل نشته، په دې باندې چې موږ هم تر کومه ځایه خبر یو، نو زما په خیال لکه د مجموعي جنوبي پښتونخوا خبره چې دا تر یو حده د منلو ده. که نه دوکانونه شته نه، په کومو ځایو کې چې بیا دوکانونه خلاص شوي دي، په هغو ځایو کې خو بیا سړی یو حساب ورته کولی شي چې کیسه څنګه روانه ده او تر کومه حده روانه ده. په جنوبي پښتونخوا کې په خلکو کې یو بل داسې کوچنی مشکل شته، داسې فرمایشي کتاب غواړي. که نه لکه یو کتاب د په فیسبوک کې تصویر لیدلی دی دغه کتاب، اوس هغه کتاب چې ته لس دانې راوړې نو بیا هغه نورې نه دانې و تا ته کوټه شي، او چار یوله یوه یوه دانه راوړې هغه یو کتاب د یو نیم څلور پای کتاب یې دوه نیم سوه خرچه پوره شي په څلور سوه دی اخي نه. که نه دا نم نه مشکلات ورسره شته، هغه د لوستونکو هم د دې خبرې سره سر نه دی خلاص چې زه به په دا دوکان کې یو کتاب خوښ کړم. که نه دا دوکان چې له کتابو ډک دی په دې کې بیا خوښ کړم.
د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې په نږدې هر ښار کې لږ تر لږه د پښتو یو ادبي ټولنه شته، خو هلته خلک د کتابونو او په ځانګړې توګه پښتو کتابونو د دوکانونو ډیر کمی بولي.
مشال اړتا تاسې غوږی قدر من اوریدونکو، وخت شوی دی په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه. انیس اجمل هم استودیو ته را رسیدلی ده، نو هغې ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په پښتون مېشتو سیمو کې راتراګری په پیښو اندېښنه ښودلې. پرون په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په دیر باجوړ، وزیرستان، چترال، بنیر، کوټه او نورو سیمو کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي نو ښکاري داسې په پښتنه سیمه کې وسلوال او ترګري بیا پورته کیږي. بلخوا د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات یې پیل کړي دي، یو شمېر وسلوال یې پکې وژلي. په جنوبی وزیرستان کې مشرانو جرګه وایي په خپله سیمه کې نور امن غواړي. پرون د یو مسجد مشرانو په بلنه پټان کې د جنوبی وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د امن راوستلو لپاره جرګه وشوه چې ورته د مسجدو د بیلابیلو سیمو مشرانو مخور ورغلي وو. د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کورمه کې د قومي اسمبلی په ان 15 حلقه د فروری 19 ضمنی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش ګټلې دي. دا خبره د کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته کړې. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوسی وایي افغانان تمه لري چې پاکستان به طالبان له افغان دولت سره د سولې دوامداره خبرو ته راضي کړي. عمر داوسی پرون په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستانی چارواکو ته ویل چې افغانان په افغانستان کې د سمدستي اور بند تمه لري. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیواد یې له سعودي عرب سره په اړیکو کې شلون نه بلکې بدلون غواړي. نوموړي دا خبرې سیاست وروسته لاغې کړي چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په وژنه د امریکا استخباراتي معلوماتو خپرېدو دغه اوږدمهاله اړیکو ته ضربه رسولې.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړۍ زیاته ستا وړاندې کړه. کډرونو د لژمنې سره سم بزرته ونې خبرونه سندرې جادوګری در خبرو. د دې ونې په سندرې جادوګری خبرونه کې د سیمې د یو پیژندلي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر حال او ځینې سندرې درته دروړو. د خبرونو تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړی مشای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی په خبرته نږدې د یو کلی وو، خو ډېر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو او ګډې سندرې ورسره ویلې وې. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسه هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې.
Oh,
د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس به یې په تن کاوه او محفلونو ته به یې خلک په مینه ورتل.
اصلا د پېښور اوسېدونکی و او دی په خپله خیاط و. دلته راغلی و په جلال آباد کښې اوسېدو، بیا د کابل د راډیو ټېشن تلویزیون ټېشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره د په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلوانی کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه، جمبوري ورته ویلې میاګل نوم و، هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو یو ښه انعکاس یې ورکوو، ښه طنزي ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې، په هر واده کښې خاص لباس به یې اغوستو، یعنې هغه هغه محفل ته به یې بېخي تغییر به یې ورکړه. نو خلک به یې دومره متوجه کړل چې د ده هغه هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره، بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل، به اکثر کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان وو هلته وو پېښور کښې وو یا دلته وو، خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. ده که زده کړې کړې مې هلته به په پېښور کښې به یې زده کړې کړي، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې ده دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. داونه پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او دغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالي سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم دغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي وکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا خوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خو تیر کړو ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نا کله کابل ته به راتلو دا هغه دې ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه د خوی بخلی رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری به ماغه سره کو دا په خو به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې د ماستر فضل غنی به د خې دې ډرامې کولې په ودونو کې په جوړو کې مجلسونو کې دغه بو او کابل رادیو تلویزیون کې بدل ته به ډېر خونرمندانو سره دلته به راتل سندري به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریمیر غمزله سره به دې ناس ته ولاړه او ډېر خب دغه به کو دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلی او ټپې لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سې دي نو کې یو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي ریمی غمزده او دې جوړه ویلی وو اکثر دې سوال جواب غونډه داسې او څه کنه د ټکو په حساب هم کړو نو ډېر ښه د ولست لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه لکه 15 دیش خلوې کال مخ کې
سندرغاړي بریالي سمدي وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته ووایي. سمدې د هغې یوه واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره آدمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دوی یو یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده وایي خدای وبخښي یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو د ناوې پسې. وایي ماسټر فضل غنی بیانک لزې بیانک رم مونږ ته بیان راکړه. مونږ ورسره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو. د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو ورا پسې ناوې پسې ځو. وایي ماسټر فضل غنی نه تلو. وایي ما ورته ویل چې دا خلک خفه کېږي. خیر لاړو شو. دا وایي ښه دی ماسټر را سره لاړو. فضل غنی ماسټر وایي یو ځای لاړو. هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو. خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي وویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی. وایي ماسټر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماسټر ویلې ما ته راکړئ زه به دا نښه درته. وایي ماسټر فضل غنی هغه نښه ویشته. بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته. وایي بیرته راغلو. نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی.
په کابل کې سندرغاړي او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو، د هغوی په منځ کې به خوشحاله وو او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستانه د باندې کم هنري سفر نو کړی، خو د وخت نور نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندي خاوند وو، ډېر خندروی سړی وو او ډېر مزاقي سړی وو. هیڅ کله د دې ناستې نه او د دې مجلس نه چاته سي بده خاطره نه وړي، همیش به د خندا او په خپل برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتب انسان زما په خپل یادېږي د ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور معفولینو کې ورسره تللی ما نه ډېر خلکو تشویقو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دونه دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلی پروګرامونه زیات وو، نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان ډېر نازول، نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي، ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنی داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالفه قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې په سواسي د اتم د سور کودتا وشوله، نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفه باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1950 او 1950 کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی، مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو، خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زموږ معاشره خو هغه وخت نه همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو، جلالآباد ته راوړو. بیا په جلالآباد کې په کوم ځای کې دفن شوی دی، دولت د کومک وکړو، لاړه د ده مړی را انتقال کړو، خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات و، نو تر اوسه پورې خلک یادې د دغه هنر یادې د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل د یوې بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو اغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشي به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.